يعني طالبان دوري كم تاسيو قال ولا ده تاريخ سنة توكا كلش طالبان راغلل او تاسي بيد طالبان دراتك نورس خوانزي تلاري ده يو قال لي تنجتير كرو ده ويري در سرا وشتم كوم تلارشي نشي كوالي درس واي بكور بدكيني
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوو؟ هلته هم یېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي، څه موږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو امام هم راسره، دو دانې امګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استاذانو را تفرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جرته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدې، اول بې جرته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ در ته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولي. مونږ هم چې نن زمونږ صنفیان هم چې وې سنتيان نه زمونږ خپل د غونډې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سوي مونږ زیاتره د ټول سنتيان سمیمي را سره
څه مشه وکي کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کې نه ولا مم وته زه په اصل په سم کې وړم د ټول بل چې مزا وړم ټول ما نه غټه وي څه کزه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې دې لپاره په اول صف کې کې نه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډیر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی استاد راته ویلی چې جګې تشریح وکړه کله چې ما ویلی سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد دې دې کله کله به استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانی خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې دې درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړلته انګلیسي وایه مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به را سره درس ویلي او همدغسې مې پلار مې را سره ویلي خویندو مې را سره ویلي ورونه مې را سره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې یې جنګ را ته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأت وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدایه پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه شپه لږ زر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو، همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی. حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دوه وکړئ، حتی استادانو را ته ویلي چې دوه وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یې باندې مم چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وه، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه همغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړې چې څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ورسره تتلونې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلاً ما ته لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرېنښودې چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور و پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایې د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان لاغې ورځې مې چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې ما پلانم لرودي خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیا چې زیاتره زه زړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم به زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی کې د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره شناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس اوس خو زه د راتلونکي میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه ډېره مننه کور دې ودان سمی جانې.
دا هیلی پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورزو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ ده څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش، او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلمه
دے آزادی میلمه دی خبرونه تمو زنوری اس نوری هر کلای کوم دی خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې دی وی مرستندوی ټولنی لاري به وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته خره غلاست په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اوروپی جنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسې د ازادي رادیو لاله رنا اول سلامونه او نیکه هیله تاسې د بیا د غیر رادیو لاله رنا ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً د غلطه وسیکم، یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون مې د زمزم پنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویلې دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالۍ کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پنتون مې دا اوس ویلې دي بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغه ته ملک دي سیاخ ودی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سیمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اساس نه ادم تر اوسه نه اخیستې.
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړو د مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور شو نو اوس کار کړی وای ما یو خوند وسغه د جمهوریت وخت کې د خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه خوړل غلا نه کول او د حق نه خوړل یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر د غرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت سه دولسم مخلص کړی او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت مینه سو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم باندې ورس اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی یار سو د احترام په سترګو ورته کتل سي دا دولسم پاسه ده ورو یعنی هغه لسانس مو يم سو باید څوک ورار سو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت سه باید تنظیم وایم ولی په دې سه ځما قوی نه زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سو ګور دي اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده کومه کوم اسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم په پنتون ویلې هغه پنتون مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړ وډي وو ته اوس سیمارات سره غل بعد لګینې بیا پنتونونه شروع وس بیا کوشش مو څنګه دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد تر اوسه نه ده چې په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال د دلته مو کوم رښتا ولوسته
کوم رښتا فعال د خو ما تاسو فانه د خزینه ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او دیپلوماسي دا مخه کې ده د رښتا او ای اوس چې دا کار کوي دی رښتا سره متړلې د کار مخته وړي والله
کوم سره بس تړلې دی او خو اس نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره سکار کوو کنه زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا کجې دغه پروژې نه برخمنې سي پزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ به څو سمګه په خپل خو ودرې کوم د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړه چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهی چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهی چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګه څه حق لرم کنه خزي خو بيګه ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې څه خلکو رادیوګان یا وړي تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت کې خو څه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مشه تاسو ته حق لري مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لري خو بعد بختانه اوس زیاتره په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې دي د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر مغه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیر مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو خزو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بې وزلو خلکو سره
په دغه سوالای په لره پروتو له سوالای کې ما د بې وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بې وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي به ما دې باید وکړو په دغه 2000 نه راپو دی خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کوم برخو کې مثلا کولای شو وي څه ډول لاسنیوي مو کړی دی په کلیو باندې کې خزي مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوي شاید مختلفې وي
تاسو خو دې دوه دستور دومره معلوم نه دي کنه پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لري پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي. زده درته د لري پرتو ولسوالۍ د ولسوالۍ د صدیقې و خزه سپنده کیږي، سغه اقل که یو ماشوم ولریم بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. کلاس ماشومان ولریم بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته زردري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کېلو. یو دفتر دسې تقریبا د 20 کاله کېږي چې دا فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کښې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې، هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو سه پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. که څه هم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه هم یو نفقه
او روزي چې غواړي که یې نه غواړي. که د تبعیض خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق ده، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټول شمیرې دي یعنی ټول ماته د خور نه وای تاسو باور خدای وکړي چې ډېر وخت تیر شو موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل لږ موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار کنه بیا کله چې موږ دواری لاړو د یو نم نظارت کول سه موږ دا سروې کړی وو د خلکو ځای دي کنه دي موږ بیرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو موږ بیرته دوی تلو دوی کورونه سروې کړل قسم ده کنه دا اره خزه به دې چې خوشحالي نه ورته سپتا په لب زړل سوته خدا او مې بشي نه لرله ستاسو بیا راځي چې موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ دې دوی لرو یعنی بشي ټولې موږ ته دې څه ویل که خوان دې من دي قسم داري وای په څنګه وکي پښتنه وکي څه اوس خو نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې څه ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډېر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری بری خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
وونه لري سبز دا پلی کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پنتونې ویلې دي سارنوالی او قزای ویلې بل زوی مې دغه کو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وي او کل پنتونې ویلې ادبیات دري په ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه دغه یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ په دالته ویزا لګیا غلط کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پنتونې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم یو کال پنتونې مو ویل بعد لږه نه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې مې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پنتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل ما الواجه کوي تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره څه وکړم
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
وایي
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدل یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا بي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بي وزلو کسانو سره مرسته کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ورسوي
ادم راست اندازم کوم شوی دا او بل موږ هم د سپازادانه په دغه نشو کوي سلاش مثلا ایتوی نه نظر تو کوی دی د کارونه نظر تو کوی دی ته نه وونکو سایه د نور نور سوالی مثلا ست قضا وی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاک لا یا د زراعت پاک لسی موږ ته خونه ورکړي موږ ته یې غونه نظر تو کو سو وی ګور سایه دی په سایه صورت په صحیح طریقې سپاده تر کوي کای نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې سوز ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیرې بیا دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي د بې وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړې دي چې کېدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخه دي
بالکل موږ بالکل د خپل نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باخ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو موږ یې غته دي غیم څنګه په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې همڅه کې کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه همڅه کده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه همڅه کې کوم شی اوسه ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بدلې غنه ولسوال ولایت وړي دي په خلکو باندې توزیع کړي دي. یعنی تاسو باور وکړئ چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړي دي. موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د چیلسو ته توزیع کړي د چارمغز لري. مثلا کوم امزکه څه شګلی نه د موږ هغه ته په نظر کې نیولې دي بادام او باقونه مرته جوړ کړي دي. مثلا سوق د سبزی لپاره امزکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي. مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي. مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مداري وړي سبزیجات وړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا ما هم راست ورسره کړي.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی ساده د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري.
بله
مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ورسره د سي مرسته کړي دي.
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. ابل ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروي او ملک سروي کوله. بیا سلار تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړلې کنه وزي هغه دوه دوه میګ باندې سره متر جوړې کړي. بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا په کال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچي کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچي وزي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو. یعنی خلکو را متر جوړې کړي. مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای کې خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیس یغې دیغه نه سودانی جوړې کړې دي. یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره ترسولې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ شي وایي اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی دی هغه یې عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترنینګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې عزت للی. مثلا تاسو تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر وم چې نارینه وو ښځه وو خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړی وو اته خپله تر خبرم نه وو چې دوی ما کې نه مال ولې د لور په دې سره د څه د خپل را لري یا د ښځه په کور کې خپل لري دای مور دې تانه دې دی حق دې ته تول دې دې سره تول مشوره نه کوله تول د خپل لور نظر نه غوښته. یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه مېړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې لبرکت کور کې ډیر تغیرات راغلي نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي. یعنی خزو چې هغه خوا کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې څه دوا بخش د ترجیح ورکړی سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسول اوس هغه نسبه. یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده.
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلو ته ډیر زیات ځای په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو ولا مخکې خو اوس بیرته مثلا په خزو باندې شروع ده. مغه لرګي دوی په خپل سره وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې ده. مخکې خو به موږ ترننګونه ورکول نارینه بم کې نه ولا دوا وروره ده تا حق ده. سه مثلا یو خزه سي راضي مثلا ته وړو تراولې سره په سر واچي دی په سر غروته جګي نو ته نارینه ای دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده. دا خو خزه ده د حیوان ده چې ته مثلا د لرګوي پیټ په سر غدي دا څومره غټ ظلم ده. دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره به غږېدو ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي.
ستاسو تجربه ته په پام خزه ته ډیر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوښ چې حقونه څه دي او که سړوته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دود او دستورونه ډیر حاکم دي ډیر قوي دي د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانوي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي
نوري سنت ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه او فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه تر دې چې ورکن ته فکر وکنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی کدی نارینه تاسو معلومات ورکړئ دوی ته څه ترننګونه ورکړئ نارینه څه وایي خزي منی
هم دا خبر مکو هغه د دومړنی انتخابات چې د کډی د ولسمشری انتخابات او کډی ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه نارینه ده حتی د یو قوم په ساته باندې ټول قوم جګیږي وای چې شاته باید رای ورکول ستر دی هدا پورې آتا فرد نشی کولای نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
هغه د نارینه مخه کار کول کنه برا د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به بل په خلخ واخه به ویل څه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دي دوی اجازه نه لري خود دویم ځل لپاره څه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یوه تاسو باور وکړي چې دې څه ځوي څه د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل څه نه موږ د خپل خاص باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې څه لازمي وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دا غیمه خواري ټوله پاسو
دا خو ترخه خاطره
دا دا خوږه خاطره ده سکله یمو ته په کوم ورسه دی ادارې نه زنګ وکړنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیه او زیری کوم په پښتونخوا سیتا چې په انتون بیرته شروع شو یعنی او ډیر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو او بس کله چې موږ په انتون خلاص که اسناد هم لانه واخې سي بیرته باندې زور لګیدل هغه بیا ډیر ترخه خاطره ولې
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډیره وکړلې کپ اخر کې دې دا سي نور خزو ته پیغام لري په تیر بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلې دي تاسو یې لاس نیوای کړی دی او په ټوله کې مثلا د اوس چې تاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغه سي خزي دوی څه کولای شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخون کې دي چې کولای شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
مګر زیاتر د بس وسیسو څخه ځاق وړي او څغوالي سي اروپאי حق او کنه نه مګر حق اسلام سي مترکلي سي دوی اوس فعلاً په دغه کلی شرایط کې سي دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی د ډیر شهید او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت سي با همت اوسي افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه بس کومرو هغه به د الله له طرفه
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایم ایل ما او تاسو د نورو برلټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه چې د بی وزلو خزو د کندو او رندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
چسک مستاد مینے دا شربت جام دغو گن زماد شہادت جام با بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دا منت جا آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی منی آغد تن کئی منی نغمراتا غی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی 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 گنن ہاں گمن زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمن زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمن زاغ سلائی کا جل ہاگا نا ہاگا نا گستل گری توری گیم ہاگن سوائے راتا مکھ کے گیگنن ہاگن سوائے راتا مکھ کے گیگنن ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مراتا گیگنن ہاگن سوائے راتا مکھ کے گیگنن ہاگن سوائے راتا.